کیږي.
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تروسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دفترونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلی دی او د هغوی د تجربو نچوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دی او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغو پروف لوستل او ایډیټ کوبم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یادښت کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږد بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا ده هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار د سونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو لاشي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې شیم زده وو هغه به هم دیاده وتل. بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راته باندې کېښودو، هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوو که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیاغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وهي دي، ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه صنف نه هم زړه تورېږي استاد نه هم بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لښته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي د لوبی په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدیر مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دي تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت یې درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکراروو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې چې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکوو او کوم درس به هم نه وزه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نوی درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ګری په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوه وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به اسلام وي، خو صرف کې به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، دی د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڑے سره واخلي. ولی استادان زمونږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولا اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا به دوستا سره موجود دي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کېني تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړه ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوندو کې کړم نه ده. زموږ خوندو یوازینی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ خو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه غلی کېناست په دې معنی چې هغه ښه کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه وي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور سره کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو نه پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د آزادی میلمه.
اول خپل نوم راو.
نوم پدام احمد.
پدام احمد د کوم ځای اوسیدونکی یې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمند یاست؟ تاسو ډولک ژغوی؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوی تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کی زمان.
اول څه دي دا ډولک را شروع کاوه؟ عمر دې څومره وو او څنګه دې را شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم صاحب، کابل کې مې دا ډولک شروع کو په دې کار مې پایل وو.
څنګه دې را شروع کو؟ مثلا دا د شوق وو، دا ستا مجبوري وه، دا ستا خواهش وو، غوښتنه دې وه، څنګه دې را شروع کړه؟ اکثره ته وکړي
ډولک څه مې زده کو زه لاس کالانه، بیا په کابل کې وم دا پدې دولک باندې ما شوق زولارم زدم کو بیا تقریبا یو نیم میاشت دوه میاشت درې میاشت ز شاګرد وم کوچه خرابات ک شاګرد وم بیا د دولک مزده کو بیا لغه بعد زتی و دو تتلم کابل کې ساس کو لغین ذکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دی رباب ارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدل دي له هنرمندانو شپوش پیته که څلور شپیته داسی عالی دی چې هغه په د افغانستان کې غول کیږي تا ولی دغه ډولک په کې انتخاب
ډولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و اوس وی او شوق مې ما په موسیقي کې ډولک مې زده دي تبلا زیربغلی باجا د سو شیان مې زده دي
خو هغه زیات شوق سي دغه ډولک سره ده
ډیر شوق سمې دا هغه له تبلې سره ده هغه جوړه ای تبلا نه ده
له دې پرته چې موږ نورې پوښتنې وکړو یا نورې غږېدا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو که ته دغه د خپل پند ښکاره کړې راته مثلا ډولک لږ راته ووایې
دا ګزه نومېږي دا تالس ده
ډیر پزله پور ډیر ش دته ولی گیتا وای
دته گدا په دی وای س دغه نومې گدا ده اوس وی دار غل خو دغه س نوم لري دغه س حساب لري دغه س قاعده لري موسیقیم س ده دغه س هر پرده نوم لري هر تال س وی هغه نوم لري
زه د سپیکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخستی د سې د لکدا چې د هندستاني موسیقي یا د نوم لري هندستان راغلی کدا د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا دا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندستان کې دغه شاید او دغه یو شاید افغانستان ځانته دی هندستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګدا سده دوریم دغه سده دلته هم دغه
ته اول سده شروع کاوه تا خبره وکړه چې زما ډیر شوق ورسره د شوق تر څنګه تاسو کله د سی په مسلکي ځینو کې هم الته برخه واخسته یا مغه شاګردي وکړه بیا هم استاد څوک درلود چې موسیقي تر تزده کې
وو ولا استاد مې مو خو زما مسلک دغه دی پوس وی مو کسب دغه دی کارم دغه دی
یعنی د سی د استاد په کورنۍ کې نورم څوک دغه کار کوي
ولا کورنۍ کې څوک نسته خو نور خپلوانم ډیر دي ما هم لږه څه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه د سې چې ځینې وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر هدا پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون تر رسیږي پکې تاسې کله کله دا ډولک وایې داسې پکې جذبه دی اخلي پکې غرکیږي که څنګه یې
والله خامخا موسیقي سوره کامه دی اوسکه بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې وویل سي یا ورور کوم غیر شیان پکې یاد نه سي خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کومه دغه پکې راسي بیا توان لري مقصد
داسې نورې خبرې وکړو له تاسو څخه یو بله داسې نغمه اورو په دغه ډولک کې چې ستاسو ډېره خوښه یې ډیر په زړه پورې ډیر دا درته معلومی چې دا اوس کومه نغمه ده موږ ته کوم نوم ویلی سو
دا صاحب یو آواز پکې راځي هغه به زه درته وایم چې د احمد ظاهر دی باز آمدی ای جان من جان را فدا او دغه تل څه ده وانس نومېږي وانس
ډیر ښه دغه تبله چې تا یوه زده کړه مطلب ډیرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډیر خوند ورزخه اخیست ته به ډیر متاثره کولې چې هغو مجلسونو ته به ته لاړې او تا به ډیر په شوق او ډیر په لزړه په اصطلاح باندې هغه ډولک غږاو
والله شوق خو مې یا ما په کابل کې هم ډیر وخت ډولک والې تبله مې والې خو دلته یو نرمن لغو سره مې ډیر شوق و دلته یو دمبورۍ و هغه د کابل له خوا و ډیر ښه دمبورۍ والا
دغه مشکله دغه ډولزن وینو یا غي اورو اغه یا اتنچان سره مش خبرې کړې دي دی وای سي مثلا دغه تننه یا د موسیقي یا د ډول خپل خپل سیمې دي مثلا د پکتیکا سیمه ده یا مثلا د غزنی جلا ده یا مثلا د لوګر جلا ده یا د خواته د زابل او د کندهار ده دغه تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ژغولې سي مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه دسو تاسو په کې ژغولې سي
والا خدای س چل دسه د لوګر ځانته موسیقي ده د غزنی ځانته دي د کابل ځانته دي د کندهار ځانته دي پوس پارک لریب کې
مثلا کدل تاسو موږ اوریدونکو ناس یو غلطه غوښتنه دا وکی چې ته د لوګر یا د لوګری ساز یو نغمه راته پکې ونیسه ته باغ څنګه پکې نیسې
دی بیا دا ډیر غږی دا زس ځوان اوس غوږ ونیسه
اندا ډول د غزنی د سیمې درمالمی چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړی نغمه ده
په غزنی کې سدا د متاس داس رواج هم ده لکه د کابل پوسوي د غزنی د خار او څه سدا اطراف دي د هغه د کرباغ بیا ځانته کرباغ ځانته د غل دی هغه خو اتان دی بیا د کرباغ لا پای نومیږي
یو علاپه یو ترس دغه کې په دغه شي
په غزنی کې د بخار کې بیا دا بابایدار او دا ګندشکا کو دا شیان چلیږي ډیر زوبې دستورونه
ته ډولک څه ته وایې کنه تاسو په ټول شپې رڼولې څه داسې وخت چې ما تاسو دلته یا شپې مرونولې د ډولک په حالو باندې ستړي کول یا نه تاسو
ولا ستړي کېدو خامخا خو شوق ولک په پېدو س نه ستړي دا پېدو نه په شي مقصد شوق هم نه پېدو موږ ستړي کېږو
دغه لاسونه په موږ نه خوږېدو باندې
یا ولا یا موږ نه پوهېږو په ځان باندې هغه د لاس خویده زه به درته وایم څه یاره که بې جایه ووږي بیا د لاس خوږېږي که په جای ووږي بیا نه خوږېږي دغه یو جای شته
مطلب به خپل هنر به ورسره کړې
هنر به دا هنر ده دا خو زور نه غواړي دا
یعنې که غلطي وکړي لاس دې خوږېږي
که غلطي وکړي لاس دې پرې کوي
یو بل ډولکی سره ما کله یو څوک مخکې خبرې کړې وې هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړی وو ته هم کله کله دا لاس ورته سره کول
یا څه دغسې نه کوم او ما درته ویل سړی چې بې جایه لاس ووږي او بې جایه لاس ور واچوي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه ډولک ستا واهه خپل وخت کې یا وه یا شاید پر اتلونکو کې بیا وې تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي
ولا سندرې مې ډېرې ویلې په کرباخ کې ومه ډېر وخت ما باجا والا اوازونه مې ویلې ذاتي اوس دلته سره غلم دلته نه دی ویلې
دا ډولک سړي واو ما ځینې ډولکیان لیدلې دي هغه سندرې مو سره ویلې تابل ډولک سره هم سندره ویلې کنه
ولاله ډولک سره خمنه ده ویلې ما درته یو 15 کال شپه کال اته کال په کرباخ کوم بیا مې دوري اوازونه ویل
استاد که مثلا تا د ډولک سره سندره ویلې ده یاد نه ده ویلې اوس کدلته یو سندره له ډولک سره راته وایې
سعید زبیوم کوم اواز درته وایم ته وایې
ګوره مثلا پښتو پارسی دواړه زموږ د افغانستان ملي ژبې دي دا دواړه موږ ته ډېرې خوږې دي او په دواړو باندې پوهېږو که یو وار پښتو ووایې او بیا پارسي ووایې نو خوند به وکړو
مله اواز ته توایم ذاتی کارا کمو
راځه مهرباني
سره تاسو خوښی
مهرباني
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه را له اوس یو आवाज وایم درته
مطلب زره انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکم
یو आवाज د ما په کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوښ
مست منگے بروڑے دے سرم دل بروڑے دے مست منگے بروڑے دے سرم دل بروڑے دے عالم لانی سے یار پونر وڑے دے عالم لانی سے یار پونر وڑے دے مست منگے مستی گرش ددی دن کی جی مستی منگے بروڑے دے مستی گرش ددی دن کی جی مستی منگے بروڑے دے لنگ غرم کے لینا کور کبھی خوبون مستی منگے بروڑے دے سلم دل بروڑے دے عالم لانے سے یار پونر وڑے دے عالم لانے سے یار پونر وڑے مستی منگے بروڑے
واہ واہ دیش دیش استاز داشت را معلومی جی سستا جب مورنی جب پشتو ندا ہے
مورنی جب پارسی دا صاحب
چې پارسی دنو بیا خو له تا په پارسی مې وسنده راوړو
وبه وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو جان منی صد هم چمن قربان تو قربان تو گفتی که جانانی تو جانان من جانان من گفتی که هی رانی که هی ایران تو ایران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ای جان تو
واو دیر پزل پوری استاد استاز هر کسبګر هر هنرمند هر د خپل مسلک خاون په اوسنی وخت په خپل تللیو پسې ډېر خوابت دي حتی کله کله ځینې داسې کسان ملګري دي چې زړا پسې ورځي ته په دا خپلو هنرمندانو پسې په دا خپلو تللو پسې په دا خپلو هم مسلکو پسې خوابده یې که نه یې پسې خوابده یې
والله خامخا نو غټ غټ هنرمندان دي چې اوس تللی دي خدای دې وبخښي خامخا سړی خوابده کېږي خامخا دغه کېږي
استاد که چیرې زموږ پخواني هنرمندان ژوندي وای خان قرباغی مطلب بیلتون داسې په زرګونو په سلګونو نور دي که نه که هغه وخت ته وایي د هغې زمانې ډولک غږونکی وایي دا غوښتنه به دې څه وه چې یا خواهش به دې څه وس له چا سره دې موسیقي غږولی
والله خو داسې سل داسې ما ته پخپله د په د موسیقي خو دوه رکمه دي پوه شوې هغه خلک هغه غټ غټ استادان چې دي هغه آرامه موسیقي غږوي پوه شوې دا اوس ځوانان چې دي دا خو مالي ساز کوي موسیقي دوه بخشه دي پوه شوې داسې مالي ساز کوي هغه ځان ته دي هغه استاذي اوازونه څه وایي هغه ځان ته دي ما ته پخپله یاره په د خپل هنر کې زه وایم څه د ټول ځوان ورسره وایي د دغه سې استادانو سره څه لکه خان قرباغی و لکه استاد اولمیر و یا دا نور نشناس دا خلق کله پیدا کی اوس غ خلق زان ته خلق
صح دا غو خلقو هغه طرزونه خو ژغولی سي کنه سي مثلا اوس خان کره باغې د جلا موسیقي د ټول افغانستان کې ډېر یو پزلو پوری موسیقي د مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او د سپزرګونو پسلګونو نور دا د خان کره باغې نغمې دې په دغه کې خوشې دې په ډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کره باغي اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره دا
مثلا سندری خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلې دي یا تا په دغه کې وینه دي په ډولک خو هغه نیولی سي کنه په ډولک کې راته ونیس
د خان کر باغی صاحب وای مای په بام ولاړ زنګیږي ولایلا دارنګ دی ولا زیړ تا چاله
استاد تاسو پوهیږئ چې لتیرو تقریبا شاوخوا دو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدل دی کله کله د سپکور کې سکرت تنهاسي یا مطلب په اصطلاح ډیر ګرم و کې ډیر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي ژغه
الله زخ په خپل صدا بندیز راغلی دولک می نه د ژغولی په دې سه ورور ته خوندم نه کوي اوس وخت نسته پوس یا نېغه کوم
یعنی هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والا کله کله په میز میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم ځان سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اگر کله کله سچینه دغه د سندره مندرم د سله ځان سره زمزمه کوي کنه زمزمه کوي
خو نو خامو خاص پیاد راس کله کله بیا اوازم له ځان سره وایو
د سله موسیقي په وړ باندې کوم خاطره ته د ډولک په وړ لري نه لري
خاطره خداس چل د ما تر ټول سره د خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره خو سات مې تیر و خزوان برابر و دغه خاطره ده
مثلا په دادو دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خوا د سید زنانه محفلوتون تلې کنه تلې
والله صاحب په هغه وخت چې کوچنی وم خامخا خزو ته موساس کاو په هغه کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کېږي زه دغه نه لکم لسکانه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلم دوه نفره
یو سړی به بل و هغه به اوازخوان و او ته به چې وی سندرغاړی به و او ته چې به وی ستا به ډولک ورته ژغاو
ما تبله واله هغه جوری تبله نه ده
جوری تبلې دی
واله هغه مې واله
ښه
اوازخوان نه وم په وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته سې لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر سم زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو جای و بیا هغه یو شناخته و لغو سره تللو ما پیاد کی سوال
مثلا آلت استلاره آلتا کار کیفیت را تا بیان کی چی حالت تی چنگو خوشحالوی خپوی چنگو
یا خوشحالو ما دیر خوشحالو پدیس ما موسیقی زده کو بیا اول پرگرامی و دیر خوشحالو ما
تس پرگرامونو دیم کردی چی آقا پا افغانستان کی یا مطلب پا بلزه کی دس پا تلویزیونو کی یا پر روگانو کی آقا بیا راغیلی دیر خبروانی
والا مو خو کوچنی و بیا مو نه یې تللی چیرې داسې تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا هغه دنده چې وه هغه دغه ډولک شغول و له دې لارې تاسې هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کې ده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والا صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لزر به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوندم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم راچه واخېسته وای څنګه را دي وای وخت پوره سوی ده داسې ده داس
نو اوس د اقتصادي حالت کو ډېر سره کمزوری ده
والله اوس مې اقتصادي حالت سره ډېر کمزوری ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی دو روزه گرتم آقا دکور دغم نکیگی دکور گزاره نکیگی و
مثلا که ده دخ دو کاله و توش موسیقی بندی بندیز ده که داغ مدر نور غدی غزیجی پسی داغ موسیقی بندی نورم بندیز ده گیجی داغ خپل هنر خوب در زیریجی نه
یا دا خپل کسب دادا چیرز ایریگی راچ دا سهار سو دا غسی ما نه ایریگی
دلته موږ په افغانستان کې یو رواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کېږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
والا دا خو داسې داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې د هغه ارمنیي ده دیر غط غط اونرمندان دی او پا کرباخ کسی دی اغام دیمون دوستان دی اغام مقصد سازن کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش سوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دیمون پا کور کسی او فعلا سوک نسته یو زوی می ده لسکلان ده بل ذاتی سوک نلرم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری ورسر نیلری چنگ ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یې ور اخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
دا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدمه
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
ولا یا هغه سم نه ده خو مقصد هغه زه ورته وایم سه مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدمه
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه یې ته په کس دغه نه ورته پرېږدې سه دا شی ځینې واخیستل سي
ولا خو دا سر ده زه وایم سه دغه سه وخت به لکه په ما سه راغلې دغه سه وخت به په هغو باندې راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعد خدای پوهېږي
بیا م نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
والا غوښتنه خو م دا ده سه موسیقي آزاد سي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان نه کېږي
ته چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورله تاسو څخه
قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
وو د موسیقي یو سبک ده د قطغانی ورته وای
دا داسې ځای معلوم دی چې دا د افغانستان د کومې سیمې ده او که دا په ټوله موسیقي پورې تړلی شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی چې ده
دغه کوم نوم چې تاسو واخیستی قطغانی په دې کې بیا سندرې هم شته که خالي موسیقي ده په دې کې
وو ستا په دې کې هر رقم خاندانونه شته هر رقم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکی رازی
بوی ساز قطغه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکی رازی دیر آوازونه پکی رازی خدا یو مالی دا غدا تال دا
ملی سندری کی؟ ستاسو کومه سندره ډیره خوښ ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطن د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډیره خوښ ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغې
والله زما خوښ خو دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم
جنت نشان دے گلاں پکے کرما پما درو نگران دے گلاں پکے کرما وطن جنت نشان دے گلاں پکے کرما
استاد تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی، دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري، هغه کلاسیکل موزیکي یا مثلا هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري، ولسي سندرې اوري، تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري. داسې د اتڼ موسیقي په کې غږولی سي په دغه ډوله کې؟
وو د اتڼ دولت مې زده، خو څوره کم دي اتڼ.
مثلا که موږ د تا دا غوښتنه کوو چې څوره کم اتڼ ده، ته یو رقم ډولک راته وغږوه، او دارم دام راته وایې چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده، څه ډول د اتڼ کېږي.
سده دا د نوټ غزنی اتان دی، اله پای ورته وای، دا ځوانان ډیر خوخی او ډیر خاتند.
د ازادي ملما
رادیو
سفلات جام جام خدای دی را پخرا می وقت المدام دام راست سن سفلات جام جام خدای دی را پخرا می وقت المدام دام راست سن سفلات جام جام خدای دی را پخرا می وقت المدام دام راست سن
Kapalas ki